اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منې دلرم چې روغ جوړ وستې په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوي په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د لاهور 14 او پر دغه 14 لیو کارپو سره مرکه هم لرو همدغه راز په ملکن کې د وکیلانو هرتال د پاکستان د سینټ انتخابات او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو لومړی ورسېن بنرې ته تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون به دې وخت مهم خبرونه د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شو دي. د ملکن د وکیلانو اتحادی په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی او په امریکا کې په زرګونو زده کوونکي د احتجاج په توګه لسکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سخت قانون سازۍ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي بریټ په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نورلس کسان ټپي شوي دي. د لاهور د پولیسو یو چارواکي ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف بیګا خبريالانو ته وویل د یو ځانمرګي بریډ وخکاري داسې چې هدف یې د پولیسو کیمپو نو موري زیاته کړه.
د پیښې له ځای او عینی شاهدینو د بیانونو ریکارډ کولو وروسته داسې ښکاري چې خودکش حمله کوونکي پولیس والا په نښه کړي دي. له دې ځای د ځانمرګي بریدګر اندامونه هم موندل شوي دي.
په عین حال کې د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز خان په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو غږ کړی او د پولیسو ضلعي مشرانو ته یې په خپلو سیمو کې د امنیت قوي کولو ویلي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د برید ذمواري منلې ده. دا په روان کال کې په لاهور کې د خپل نوعیت لومبه پیښه وه. تیر کال په دغه ښار کې په ترهګرو بریدونو کې 60 کسانو ژوند بایللی و. د ملکن د وکیلانو اتحادی په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د ملکن ډیویژن د های کورټ بار اسوسییشن مشر شمشیر علی خان ایډوکیټ په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل وکیلان بنن د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. نوموړي زیاته کړه دوی په دې احتجاج کې د بلوچستان د وکیلانو همغږي دي. په عین حال کې د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د پښتون اجغورن غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمې بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې پرون په بلوچستان کې وکیلانو د غورزنګ د مشرانو پر ضد د حکومتي اقداماتو غندنه وکړه او د احتجاج په توګه د عدالتونو نه بایکاټ وکړه. پاکستان پیپلز ګوند شریر رحمان په سینټ کې د مخالفو ګوندونو د مشرې لپاره نومولې ده. د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری پرون په خپل ټویټر پاڼه هیله څرګنده کړه چې سینیټر شریر رحمان به په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو اړومبه خزینه مشره غوره شي. بلخوا د پیپلز ګوند یو پلاوی چې سینیټر شریر رحمان د سینټ نوی منتخب شوی مرستیال چیرمن سلیم مانویوالا او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه پکې شامل و پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو نه د منتخب شوو سینیټرانو سره تلیدی او دا غوینه د شیر رحمان د انتخاب لپاره مرسته غوښته ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم میټس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پاکستان سره د حکومتونو په کچا پر مذاکرات او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا د دفاع د وزیر سره غږېدلې ده. ارګ وایي جیم میټس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو سره د سولې د وروستي پلان ملاتړ په ډاګه کړ. میټس خبریالانو ته ویلي دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرې او ملکیت وي او ټینګار یې کړی چې امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب په لټه ده خو دا بریالیتوب به د پوځي نه بلکې د سیاسي روغې جوړې له لارې ترلاسه شي. په امریکا کې په زرګونو زده کوونکي د احتجاج په توګه لسکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سختې قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. پرون سهار زده کوونکو خپل کلاسونه پرېښودل د اسلحو د قومي اتحادیې پر ضد شعارونه ورکړل او د اسلحو په اړه د کمزورو قوانینو پر ضد احتجاج وکړ. د اسلحو پر ضد د سختو قوانینو په حق کې د روانې میاشتې په 24 نیټه هم په واشنگټن او نور یو شمېر ښارونو کې لاریونونه په پام کې نیول شوي دي. ایران د روسیې د انرژي د یو فارم سره د 2.2 ملیون ډالر لوازنامه لاسلیک کړې ده. د روس حکومتي فارم او د ایران شخصي کمپنۍ دانا انرژي به د عراق پولې ته نږدې د ایران په اعلام صوبه کې د ورځې په سر د تیلو پیداوار د 6.5 بیرل نه 2.5 بیرل ته د پورته کولو لپاره په شریکه کار کوي. د روسیې د انرژي فارم به د دې پروژې لپاره 80% مالی مرستې ورکوي. د ایران د تیلو وزیر بایجان نامدار زنګنی پرون په تهران کې د لوزنامې د لاسلیک دستوري ته د وینا په وخت وویل د دغه سیمې نه د تیلو د پیداوار ډېرېدو سره ایران ته سلو د پیداوار ډېرېدو سره به ایران ته سلور بلیون ډالره سرمایه راشي. د ایران د تیلو د قومي کمپنۍ مشر ویلي د ایران د روسیې د کنفرم سره وړومبی داسې لوزنامه ده. او امنیست انټرنیشنل پر روسیه تور پورې کړی چې روانه ونۍ کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي فعالانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او د هغوی په غیرقانوني نیولو سره یې په منظمه توګه د هغوی حقونه د خپو لاندې کړي دي. د حقونو د دفاع لندن میشته ادارې نن ویلي روسي چارواکي د ولسي غونډو پر ضد تور قانون کاروي او ارادتن هغه سیاسي فعالان په نښه کوي چې د انتخاباتو نه د بایکاټ غږ پورته کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو وردل چې شاهین بنری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري لاور خار په ریوند کې د تبلیغي اجتماع لپاره پر جوړې امنیتي پوستې بمبي حمله یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولی. یو کارپو وایي دا ډېره خطرناکه خبره ده
کې یہ دھماکا بہت زیادہ غیر معمولی نوعیت کا ہے تو یہ ہر لحاظ سے خطرناک بات.
له بلوچستان او وروسته نن د ملکنډ وکیلان هم د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ له دولتونو بایکاټ اعلان کړی.
پرامن غوښتنو باندې چې د دینه جرم نه جوړیږي هغې باندې مقامی تور باندې په تڼو کې اف آی آر شوی دي. نو د هغو سره د یووالي لپاره زمونږ دا هرتال دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د سینټ په انتخاباتو کې د اوټونو خرڅولو په اړه یې پلټنې پیل کړې.
تاسو چې وایئ چې پیسې چلیدلې دي یا هر ټریډنګ شوی دی نو تاسو د راشه د خپل بیان د خپله دعوا ویلیډیټ کړئ. موږ څه ثبوت راوړایم چې موږ د دې خلکو خلاف کاروایی وکړو.
د پاکستان پیپلز ګوند خپل خزینه غړي شیر رحمان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندرو د مشرې لپاره نومولې ده. که داسې وشي نو دا پاکستان کې په لومړي ځل وي چې یوه ښځه به داسې مشري وکړي. او په ننګرهار کې د پولیسو د کمپاین په لړ کې په سکولونو کې د سټیج ډرامې او سرکسونه کیږي. یو زده کوونکی وایي
منګل ترغل ننګرا لیسې ته چې یو نمایش وړاندې کوو. زه خپل هیوادال ته دا وړاندېنه کوم چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. ما ته مې مور او پلار ویلې چې تا ته مې هر رقم واکسین کړي ځکه نن همداسې صحتمن یم.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له بشال اډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع ودونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل شي. پاکستان د لاور خار په ریوند کې بیګا نه وخت به می 14 کې لګتلګه نه کسان وجل شوی او نور لس جوبل دی. د خار چارواکو په وینا 14 په ریوند کې د تبلیغي اجتماع سره نږدې د پولیسو په پوسټ شوی. په وجل شو کې د پولیسو 15 اهلکار هم شامل دي. پولیس وایي د حمله هدف اهم دوی وو. د 14 زمواري د تاریخ طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني منلي. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د لاهور خار د پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف بیگانه وخته خبرایانو ته ویل چې 14 په رایوند کې د پولیسو په پوستې شوی چې پکې د پولیسوالو په ګډون عامو خلکو ته مرګ جوړ لاوخته ده. ډاکټر حیدر اشرف د پیخي پاړه ویل
د پیخي لزای او اینی شاهدینو د بیانونو د کاټ کولو وروسته داسې ښکاري چې خودکش حمله کوونکي پولیسوالا په نخه کړی دي. له دې ځای د ځانمرګ بریدګر اندامونه هم موندل شوی دي. د لومړنۍ تحقیقاتو په رڼا کې داسې ښکاري چې دا ځانمرګ بریدو
پروبابل سوسایډ بومینګ کی طرف ہی انڈیکیشن ہو رہی ہے.
د لاهور ښار ډی آی جی آپریشن ډاکټر حیدر اشرف ویل چې په برید کې د پولیسو دوه سب انسپکټران او درې کانسټیبلان وژل شوي. په ژوبل شوو کې یولس پولیس والا هم شامل دي. د زیاته کړه چې د پولیسو قرباني له وجې ځانمرګي بریدګر تبلیغي اجتماع ته ونه رسید. کچري بریدګر لوی اجتماع ته رسیدلی وي نو ډېر زیات نقصان به رامنځته شوی وي. په لاهور ښار کې د چاودنې وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د چاودنې غندنه کړې او د پولیسو مشر ته یې د پیښې راپور ورکولو امر ورکړی.
د ګولیاز راپور تاسو ورده د لاهور چاودنې په اړه اوریدونکو د کراچي پونتونو د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر توصیب احمد وایي یو مذهبي ګوند په نخښه کول ډیره خطرناکه خبره ده. نوموړی وایي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده د لاهور ریوند په پورونی چاودنه باید ډیره جدي واخیستل شي. د ده په خبره دا ډیره خطرناکه خبره ده. له توصیب احمد سره مو لږه شیبه مخکې مرکه کړې وه. نوموړي مو په سر کې پوښتلي چې لاهور پرونی چاودنې په اړه دوی څه وایي. نوموړی وایي غیر معمولی نویت چاودنه ده ځکه چې کوم تبلیغي اجتماع کېدله نو د هغې د حفاظت لپاره پر جوړې چک پوسټ دا شوې. تبلیغ یو مذهبي عمل دی نو د وسلوالو لخوا تبلیغ جماعت په نخښه کول یو نوې او د غیر معمولی نویت خبره ده. نو توصیف احمد صاحب استاد سے په فکر د دې ځنمرګي بری تر شا څه وجوهات کې دي شي.
گزشتہ دنوں ڈان اخبار نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی جس
لکه ډان ورسپانه کې په دې وروستیو کې یو راپور خپور شوی وو چې پکې ویل شوی چې په تبلیغي جماعت کې هم په غټه کچا تقسیم راغلی. دغه هم یو خبره ده او دویمه ده چې پنجاب حکومت د ترګري مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړی وو نو هغه کمزوري شوی دي او وسلوالې ډلې بیا منظم کیږي. همداراز انتخابات هم را نږدې دي نو کېدای شي چې انتخابي جلسې هم له دې متاثر شي. نو له هر اړخه دا ډېره خطرناکه خبره ده.
انتخابات کا زمانہ آ رہا ہے تو انتخابی ریلیوں پر بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہر لحاظ سے ایک خطرناک بات.
نو توصیف سے استاد سے بخیر حکومت لرا اچھا کول پکار دی.
دیکھیے یہ دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے پورے
بھائی چیرہ ترا گری د مخنیوی کامی تا گلاری یا نیشنل الیکشن پلان پر گڈون د ٹول امنیتی پلانونو بیا لسر کتن وشی گورا وسلوال بیا منظم کیگی او زویم چی پا تبلیغی جماعت مسجدونو گودوارو یا نورو مذہبی زینو باندې د حملو پھیلی دل یہ وڈیر خطرناک خبر ادا.
تبلیغی جماعت پہ حملہ ہونا ہی بڑی خطرناک بات.
اذن کو تاسو مرکه وردا د پروفیسر توصیب احمد چې د کراچۍ پونتنه د جرنالیزم څانګې مشر دی لدی سره مو د لاهور په چاودنه خبرې کړې وي.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
زو ملکان تاوریدونکو په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر ضد د اف آی آر او درجولو پر ضد نن په ټول ملکان ډیویژن کې وکیلانو هرڅال اعلان کړی. دوی وایي چې د اعلان هدف د دې غورځنګ له مشرانو سره د یووالي څرګندونه ده. دا وکیلان وایي د یادو مشرانو پر ضد د رچوي پایارې له قانون سره په ټکر کې دي ځکه چې دوی په سوله ییزه توګه خپل بنیادي حقونه غواړي او باید دغه اف آی آر بیرته واخیستل شي. د ملکن های کورټ بار اسوسیشن مشر شمشیر علی خان لخوا دغه اعلان پر داسې وخت شوی چې پرون په بلوچستان کې هم وکیلانو د یادو اف آی آر پر ضد هرڅال اعلان کړی وو. بلخوا پولیس وایي چې دغه اف آی آر یې ځکه درج کړي چې د یاد غورځنګ په جلسو کې د ریاست ضد ویناوې شوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملکن ډیویژن های کورټ بار اسوسیشن صدر او پخوانی جج شمشیر علی خان وکیل مشال ریډو ته ویلي چې د بلوچستان بار اسوسیشن په ارزی دوی د هغه ټولو مقدمو درج کولو په ضد د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کوي کوم چې د پښتون تحریک په جلسه کې ګډون کوونکو باندې شوي دي. دوی وایي چې د بلوچستان وکیلانو هم د سوات خلکو سره د مرستې په توګه تیر وختونو کې هړتال اعلان کړی و.
ریکویسٹ کرے خپل ارتال په ملکن کې جوړ کړ.
د ملکن های کورټ بار اسوسییشن او سواد قومي جرګې غړی سید کریم شرمانی وکیل وای چې دوی د دغه هړتال مرستې کوي او د غیر قانوني مقدمو غندنه کوي.
دغه یو پر امن غوښتنو باندې چې د دینه جرم نه جوړیږي په هغه باندې مقامی تور باندې په تڼو کې اف آی آر شوی دی. نو په هغه کې عام خلک پولیس باندې هم شوي دي، په وکیلانو صاحبانو پکې هم شوي دي. نو د هغو سره د یووالي لپاره او د هغوی د ملاتړ لپاره زمونږ دا هړتال دی. زمونږ غواړي چې د هغې سره د انصاف وشي او دا مقدمې ته واپس واخیستل شي.
د سواد بار اسوسییشن پخوانی صدر اظهر خان وکیل وایي چې ملکن ډیویژن کې په لسونو عدالتونه دي او دې هړتال سره به دغه ټولو عدالتونو کې روانې مقدمې د زړه ښکار شي.
واقعہ چې په کوم کې د ایف آی آر شي دي او ظاهر ده کو تکلیف رسی خلکو ته، خو ظاهر ده دا د یو کې کاس د پاره ده. نو په کار ده چې ولس او قوم را برداشت کړي.
د سیمې وکیلان دا هم وایي چې دا هړتال په دې توګه هم ده چې په دې وطن کې د قانون او آئین تر سوري لاندې دولت لاره اختیار کړي او بې ځای دې په بې قصور خلکو مقدمه نه درج کوي.
تاسو راپور واوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بشرحقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پښتنو غوښتنو ته غوږ کیږدي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت د پښتنو تحفظ مومنټ د غړو پر ضد مقدمه درج کړي. نور تفصیلات د شاهین منیر په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کوته چې په اسلام آباد کے دن مخت کی دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتو آگے کی یو بلب چتر مات سے یو بوٹے چا نظر شکو دے نو ڈیرا دا شرم خبر ادا دگے اسلام آباد کی نورم پر نتنا شوی دی او پاگے کی خلق مڑ دی پاگے کی تشدد شوی دے پاگے کی پولیس والا مڑ دی داغی تپوس ہی سوک نہ کہی داغی خلاف ہی سوک ایف آئی آر نہ درج کری.
بلخوا د بلوچستان د جوب ضلع د پولیسو مشر سردار ماوران خان لغاری مشال لیډو ته ویلي چې د پښتون اجغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوې وې.
نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور ورچولو خبرې وسوي. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانه ول هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل. نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
خو د پښتون اجغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي د خپل حقونو لپاره اواز اوچتول غیر قانوني کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې چېرې حکومت د دوی غوښتنې نه پوره کوي نو بیا به دا احتجاجي مظاهره نور هم زور واخلي.
دغه په خلک وجلم او بیا په خلکو ته یره د لاسه د خپل ظلم یا د خپل وجه د فریاد هم کوله. نو دا یره بوتان اوس مات شوی دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتۍ چې کوم کېږي په خبره باندې دغه فریاد به ټول دنیا مخې ته ږدي. مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راکوي، دا به دې خامخا مال راکوي. که نه راکوي نو زما په خیال خو دا فشار به ورځ په ورځ زیاتېږي. که پر ځای راکړي نو ښه ده، کنی مونږ خو په زور کوو او زور به د احتجاج په شکل کې کوو.
هیومن رائټس واچ له حکومت د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
او شاین بنریج تاسو راپور وړاندې کوو چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې په پاکستان کې د پښتنو پر حالت اندېښنه ښودلې. مشال لیډیو ته غوږ استئ. نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو له مشال لیډیو سره.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیو ته غوږ استئ. اردوونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې د اوټونو خرڅولو په اړه پلټنې پیل کړې. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد بیگا مشال اړیو ته ویل چې په سینټ انتخاباتو کې د درغلیو نوټس اخیستی او ټولو سیاسي ګوندونو ته یې ویلي دي چې ثبوتونه ورسره شریک کړي. تفصیل لپاره امیر ساحل اورو.
د مارچ پر دریمه د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په لړ کې تحریک انصاف ګوند له الیکشن کمیشن غوښتي چې پلټنې وکړي. همداراز متحده قومي موومېنټ پاکستان او مسلم لیگ نون هم د پلټنو ویلي ول. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن ویاند الطاف احمد د مشال راډیو ته ویل چې د سینټ په انتخاباتو کې په میډیا کې په بیا بیا د رپورټونو نه وروسته یې نوټس اخیستی دی. الطاف احمد وویل
خلک ټول راوغتا چې چا چا په ټی وی باندې پبلک سټیټمنټ ورکړل دی چیرما چې پرسنټ الیکشن کې پیسې چلی دي لري اسټرډینګ شو ادا شو یا شو دي. الیکشن کمیشن په دې حق له باندې غوښتي او دای د دې د پر غوښتي دي چې تاسو چې وایي چې پیسې چلی دي لري اسټرډینګ شو د نستاس دراشه د خپل بیان د خپل داوا ولیډیټ کړي سبستانشل میټر مونږ لرا کړي مونږ له ثبوت راوړای مونږ له پروف راوړای مونږ له ایویډنس راوړای چې مونږ د خلکو خلاف کاروایی وکړو.
د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې زیاتره سیاسي ګوندونو د پراخو درغلیو شکایتونه کول. د عوامي نشل پارټۍ په خوانې سېنېټر زاهد خان مشال راډیو ته وایي چې دا ځل درو لویو سیاسي ګوندونو په خلاص مټ درغلي کړي، خو دا د انتخاباتي کمیشن لپاره ثابتول مشکله ده. بلخوا د جماعت اسلامي په خوانې سېنېټر پروفیسر ابراهیم ویلي چې د الیکشن کمیشن لپاره به بغیر له ثبوته دا کار ګران شي.
کار خو ډېر ښه کار دی او کدا کار وشو د لار بند شو د پیسو د پاکستان سیاست باندې پاک هسپتال شي خو چاته به سزا ملاو شي د دې په باره کې حتمی خبره کول لګران کار دی، ځکه چې قانون به ثبوت غواړي او ثبوت شاید چې څوک ورنه کړی شي د غلو لارې نیول لګران کار دی او دا کار کول د غلا کار دی، ځکه په دې خبره باندې زه لږ شکمن یم چې چاته به سزا هم ملاو شي او کنه.
پروفیسر ابراهیم زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو کارولو مخنیوي وکړي. که د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو کارولو داوی سمې ثابت شوي، نو الیکشن کمیشن به په دې لړ کې څه کاروي کوي؟ د کمیشن ویاند الطاف احمد وای
نو دا خو ګوره د الیکشن کمیشن ویزډم دی کنه، مطلب دا خو الیکشن شي دی د دې د فیر او ترانسپیرنت کې دغه چې دا د الیکشن کمیشن دی او کنه دا په کرپ پریکټیسز کې راځي. خو الیکشن کمیشن ویزډم دی هغه چې کینی کې فرصت کې ثبوتونه ملاو شو نو بس څنګه هغوی دا هغوی ویزډم کړي هغه شانتي فیصله وکړي.
تر دې مخکې په اسلام آباد او پېښور کې خبریالانو او کارپوهانو ویلي ول چې دا ځل په سینټ انتخاباتو کې له نورو وختونو زیاتې درغلې شوې دي او د پیسو ډېر زیات استعمال شوی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان دا وکړه چې د یو ووټ لپاره تر 4 کروڑ روپۍ پورې ورکړل شوی دي.
ته په مرسایل چې تاسو واوریدل چې د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې د سینټ انتخاباتو پر وخت شو درغلې پړي پلټنی پیل کړی دی.
د سولې پر لور
مشبخ بلخه اورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ پیندې او مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غوړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته وګورئ چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ټویټر باندې لیکلی چې د خپل ګوند خزینه غړي شیر رحمان یې په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرۍ لپاره نومولې ده. د شروع پر ورځ بلاول بټو ویل چې دا به لومړی وار وي چې په سینټ کې به د اپوزیشن ګوندونو مشرۍ یوه ښځه وکړي. د پیپلز پارټي یو مشر خونزاده چټان له مشالو سره په خبرو کې د خبر پخلی وکړ او ویل چې ګوند یې غواړي ټولو ته کوتا نمائندگی ورکړي. نور تفصیل د ملیح امیرزاده په دې راپور کې ورو.
د پاکستان په سینټ کې د مارچ په 12مه د چیرمن او مرستیال مشر انتخاب وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل کیږي. په دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره رابطې شروع کړې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو د مشر په توګه نامزد کړی دی. د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان مشال ویډیو ته ویل چې د دوی ګوند ټولو ته نمائندگی ورکول غواړي.
زمنګه د پاکستان پیپلز پارټي کوشش دا دی چې زمنګ سره څومره اختیارات دي څومره طاقت دي چې په دې کې د اړې طبقې ساسي محرومي ختمو کو اړې طبقې ته پکې موږ نمائندګي ورکو بلوچستان ته پکې نمائندګي ورکو اقلیتونو ته پکې نمائندګي ورکو دغه شان په زنانو کې یو نو احساسي محرومي ده چې زمنګه د طبقې د اقتدار علا کې داسې خاص نمائندګي نشته دي. نو موږ کوشش دا کوو چې کمې زنانې دي زمنګ سره او هغه د دې قابلیت لري د کوم حدود د کوم چوکو نو چې موږ هغه مخکې کو.
دا خونزاده چټان په خبره شری رحمان به په موثره توګه د خزو आवाज پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سینټ چیرمن او مرستیال مشر لپاره اتحاد کړي او د دوی مشترکه امیدوارانو د واکمن مسلم لیگ نون او اتحادیانو امیدوار ته شکست ورکړو. په اسلام آباد کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر زاهد خان وایي چې دا وخت په سینټ کې پیپلز ګوند لوی اپوزیشن ګوند دی او د اپوزیشن پارټیانو د مشري حق لري. د زیات کړه
خدا په کازا چې نورو پارټیانو سره مشوره کړی وي چې کوم سره اپوزیشن کیږي او کوم مشوره ونه کی نو راته خوشي په داسې بشي چې دا سینټ چې اپوزیشن تقسیم شي دوی خپل سره راولي نو نور به خپل ځان ته دغه کی ځان ته وکی هغه غوسه باندې نشته هر ګروپ ځان ته خپل اپوزیشن جوړول شي. په دغه وجه دا ده چې خبره به دای چې اپوزیشن تقسیم نشي او اپوزیشن سره دی خبره وکی او دا ده چې خپل نماینده کول د مخ نورو پارټیانو سره مشوره وکی
په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر لپاره سیاسي پارټیانې په یو دریز نه دي. تحریک انصاف د پیپلز ګوند نامزدګي رد کړې ده او وایي چې خپل امیدوار به د اپوزیشن لیډر لپاره راولي. په اسلام آباد کې خبریال نوید صدیقی وایي کشرې شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر په توګه منتخب شو نو دا به ډیره غوره خبره وي.
شری رحمان اپوزیشن لیډر راغله په سینټ کې. د پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل کې یو خزا چې دا یو زنانه چې دا هغه د اپوزیشن لیډر جوړ شو او شیر رحمان ډېر تعلیمي یافته خزا ده. ډېر په تعلیمي یافته سیاستدان هم دا ډېر ښه ډیولپمنټ کیږي په پاکستان پر پالیټکس کې او اسپیشلی کوم خصوصي طور باندې دا سینټ کم انتخاب کیږي.
د پاکستان په سینټ کې تیر ځل هم د پیپلز ګوند مخکښ اعتزاز حسن د اپوزیشن ګوندونو مشر وو. د پیپلز پارټي نامزد مشر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر په توګه هم کار کړی.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر پلاڑا تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا طرح پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
مشال لړیو ته غوږیستې اردوونکو لږه شیبه کې 2:30 بجې کېدونکې دي. تاسو ته د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو دا راته وایم چې په وروستۍ نیمایي کې هم موږ ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو. همدغه راز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو اوس وخت شوی دی 2:30 بجې. نو راځي چې له شاهین منیری د خبرونو لنډیز وو.
د دې وخت مهم خبرونه، د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 5 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نور 19 ټپي شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې ده. دا په روان کال کې په لاهور کې د خپل نوعیت اړومبه پیښوه. د ملکند د وکیلانو اتحادی په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دي چې نن به عدالتونو ته نه حاضرېږي. پاکستان پیپلز ګوند شیر رحمان په سینټ کې د مخالفو ګوندونو د مشرۍ لپاره نومولې ده. د ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری پرون په خپل ټویټر پاڼه هیله څرګنده کړې چې سینیټر شیر رحمان به په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو وړومبې خزینه مشره غوره شي. پولیس مشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم میټس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې، پاکستان سره د حکومتونو په کچه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. په امریکا کې لزګونه زره زده کوونکي د احتجاج په توګه لسکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سختې قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. ایران د روسیې د انرژي د یو فام سره د 2 میلیونه ډالره لوزنامه لاسلیک کړې ده، او امنیسټ انټرنیشنل په روسیې تور پورې کړې چې روانو ونې کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي فعالانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او د هغوی په غیر قانوني نیولو سره په منظمه توګه د هغوی حقونه د خپلو لاندې کړي.
اوزن خو دا شاهین بنیره چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مای کې د نورو ریپورټونو تر څنګ اوري چې برتانیا خپل هیواد درویشت روسی ډیپلوماټان اهم وباسي، خو لومړی راځو دې ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي دې راپور ته وکړي. نن ورځپاڼې خپل نننۍ اداریه د پاکستان او هندوستان په جیلونو کې د قید هندي او پاکستاني قیدیانو په اړه لیکلې ده. لیکنه کاږي چې دا یو ښه خبره ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د هند لخوا د هغو قیدیانو د تبادلې وړاندیز منلې د کومو چې عمرونه له 10 کلونو زیات دي یا دماغي ناروغي لري. ورځپاڼه وایي باید داسې قیدیان زر تر زره خوشې کړل شي، ځکه چې دا اوس هسې هم خطر نشي جوړولی. په پاکستان او هندوستان کې قید زیاتره قبلیون کې دي چې په خطا کې د یو بل هیواد ته اوښتي دي، خو دې باوجود د قیدیان بغیر له څه جرمه په کلونو عمر د غجیلونو کې تیروي. چې کله هم اسلام آباد او ډیلی غواړي چې خپل منځي خبرې شروع کړي نو بیا دا رنګ د یو بل قیدیان خوشي کوي، خو په کار ده چې دا قیدیان په انساني بنیادونو زر تر زره خوشي کړل شي او داسې موقعو ته انتظار ونه کړل شي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې دا وخت د هند په جیلونو کې لسګونه پاکستانیان دي چې عمرونه یې له 10 کلونو زیات دي او ذهني ناروغي لري. د ادارې په خبره باید چې دواړه هیوادونه په خپلو جیلونو کې د داسې قیدیانو د علاج او بیا یې د خوشي کولو لپاره پروګرام ترتیب کړي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼې خپل نننۍ اداریه د پاکستان او ایران پر اړیکو لیکلې ده. په اداریه کې راغلي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر پر داسې وخت د پاکستان دوره کړي چې د نورو وختونو پرتله دا وخت د دواړو هیوادونو اړیکو کې زیاته ترنګلتیا ده، ځکه که یو خوا ایران وایي چې د پاکستان لزمکې په ایران کې بریدونه کیږي، نو بل خوا ایران له سعودي عرب سره د پاکستان پر نږدې اړیکو هم اندېښمن دی. ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د پراکسي جګړې لپاره یو ځواک جوړوي. بلخوا د پاکستان بنیادی اندیښنه دا ده چې په ایران کې د هندوستان مخ په زیاتېدونکي اغیز د دوی لپاره خطر جوړېدای شي، ځکه چې تهران هندوستان ته د خپل چابهار بندر کارولو اجازه ورکړي. همداراز د ایران د بونو چارو وزیر د پاکستان سفر ډېر مهم دی. د ایران بونو چارو وزیر پاکستان او چین ته اهم وړاندیز کړي چې په چابهار کې سرمایه کاری وکړي او دا د پاکستان له ګوادر بندر سره وتړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو نیوز ویک مجلی افغانستان تھا د امریکا د دفاع وزیر جیمز میٹس د نا اعلان شوی سفر موضوع راخستی چې پکې نوموړي د ولس کلنی افغان جګړې د ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي او د بنو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن ورسره په دې نو ملګری نو ځکه یې له دندې لرې کړ. د دواړو لیکنو مهم ټکی لمن اور شاورو.
د نیوز ویک مجلې په دې لیکنه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د کابل د سفر پر مهال په افغانستان کې د روانې شخړې د حل لاره پوځي عملیات نه بلکې سیاسي جوړجاړې وګرځاوه. نوموړي ویل د کابل بهیر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته بغیر له شرطه د سولې خبرو اترو وړاندیز به له هغو طالبانو سره امن مذاکراتو ته لاره جوړه کړي چې په خبرو اترو کې یې دلچسپي ښودلې ده. جیمز میټس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې عمل په ترڅ کې به له جنګه ستړي شوي وسلوال چې له افغان حکومت سره خبرې اترې کول غواړي د سولې په بهیر کې شامل شي. البته دا تمه نه دي کول پکار چې ټول طالبان به په یو ځل د سولې خبرو ته راشي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له وړاندې راهیسې د ایران اټومي تړون په اړه خپله ناخوښي څرګنده کړې وه. په 2015 کال کې ایران د نړیوالو قوتونو سره دغه تړون کړی و چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په ایران نړیوال بندیزونه نرمیږي، خو ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه بیا لګول غواړي او د بهرنیو چارو مخکینی وزیر ریکس ټیلرسن غوښتل چې دغه نړیوال تړون دې قائم پاتې شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم فرانس او برتانیا د ایرانی بیلیسټیک میزایلو په اړه له امریکا سره یو شان نظر لري، خو یورپ یونین په عمومي توګه دغه تړون د اټومي وسلو د مخنیوي او ګڼ اړخیزه اقداماتو لویه بریا بولي. بلخوا د امریکا نوی وزیر خارجه مایک پومپیو چې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر پاتې شوی لوړان دینه یې له ایران سره شوی اټومي تړون باندې نیوکه کولې او امریکایي چارواکو ته یې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک د مشرانو پر ضد ګامونه پورته کولو لپاره استخباراتي معلومات وړاندې کول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کو له برتانیا د درویشتو روسی ډیپلوماټانو پر اخراج بیلابیلو سازمانونو عکس العمل ښودلې دی. دغه کسانو د اخراج اعلان پرون د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے وکړ. برتانیا د اعلان وروسته هغه وکړ چې ماسکو ته یې ټاکل شوی مهلت پوره شو. برتانیا د روسیې د پخوانی جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ولکېږي زهریلا مواد ور باندې کارول شوې دي. تفصیلو د سلامت صالح په راپور کې ورو
د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې ویل ل بریتانیا به درویشت روسی ډیپلوماټان وایستل سي.
They have just 1 week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت منعکسوي د اول وار نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج لارې به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماټانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دواړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته ورنسي. هغې وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا دا اقدام په داسې حال کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنه کړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بې سد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهارشنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونې وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سمه مخکې ولاړه سي. بلخو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بې سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کارونې ژوره اندېښنه ښولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغه موضوع راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. دوی وویل دغه پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و په 2006 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو نومیالی فزیکس پوه ډاکټر سټیفن هاکینګ د چهارشنبې یا شورو په سهار وختي مړ شو. د مازوره وو او شل شوی وو. خپل آواز یې نه درلوده او کمپیوټري الې په ذریعه به یې خبرې کولې. د یو شمېر نظریات وړاندې کړي او د اوسني عصر له ډېرو نومیالیو شخصیاتو څخه یو وو. د پوهان هاکینګ د ژوند او کار په اړه د پامیر ساحل دا راپور وړو چې د نوموړي د کمپیوټري غږ باندې پیلېږي.
So life appeared on Earth within half a billion years of it being possible.
دا کمپیوټری غږ دی. دا د نړۍ د نومیالي فزیک پوه سټیفن هاکینګ آواز دی چې د مارچ پر 14 د شپږ اویا کلونو په عمر ومړ. سټیفن هاکینګ د انګلستان په کیمبریج کې اوسېده او ویده و چې مړ شو. سټیفن هاکینګ تر لسیزو پورې د نظری فزیک یا طبیعاتو په ډګر کې کار وکړ. یو شمېر نظریې یې جوړې کړې، مسئلې یې حل کړې، په غونډو کې یې ویناګانې کولې او په مستندو فلمونو کې څرګندېده. دا هر څه نوموړي پر خپلې معذورۍ سربېره وکړل. هاکینګ یو 20 کلن و چې د موټر نیوران ډیجنریشن یا د حرکي اعصابو د خرابوالي له کبله شل شو. دا یوه داسې ناروغي ده چې پکې د بدن اعضا حرکت پرېږدي او کار نشي کولی. ډاکترانو هغه مهال ویلي ول چې هاکینګ به د 2 کلونو په موده کې مړ شي. نوموړي تیر کال بی بی سي ته ویلي ول دا تصور یې هم نشو کولی چې د 50 کلنۍ تر عمره به ورسیږي. هاکینګ 19 کلن و چې په آکسفورډ پوهنتون کې یې زده کړې پیل کړې. 3 کاله وروسته نوموړی په کیمبریج پوهنتون کې داخل شو. په 1980 زیږیزه لسیزه کې یې دکتورا وکړه او بیا یې د پوهنتون د استاد په توګه دنده هم پیل کړه، خو د ناروغۍ له کبله په بشپړه توګه شل شو او آواز یې خراب شو. د ده آواز ډېر خراب شوی و او یوازې کورنۍ یې په خبرو پوهېده. نو هغه وخت په امریکا کې ساینس پوهانو یوه داسې آله جوړه کړه چې د هاکینګ په مغزو کې به یې الفاظ معلومول او بیا به یې ویل. همدا لامل و چې د پوهاند هاکینګ آواز کمپیوټري و. پوهاند هاکینګ 2 کاله مخکې ویلي ول مایوبي یې ډېره جدي نه ده.
I have been very lucky.
دی وایي زه خوشبخته یم چې مازوري مې ډېره جدي نه ده او له هر څه یې نه یم غورځولی. بې شکه دې ناروغۍ ما ته له نورو ډېرو خلکو زیات وخت راکړی چې د پوهې تنده ماته کړم او د علم په تکل اوسم. نوموړي په 1940 لسیزه کې د لوړ معیار څېړنیزې مقالې خپرې کړې او په 1940 کې یې په کائنات کې د لویو تورو سوریو یا بلیک هولز وجود ثابت کړ. د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي تور سوری یا بلیک هول په کائنات کې داسې ځی ته وایي چې د ثقل کشش پکې له حده زیات وي. داسې ځایونه دومره کشش لري چې رڼا هم ورڅخه نشي وتلی. همدا لامل دی چې تور سوری ورته ویل کیږي. هاکینګ د فزیک تر څنګ پر نړیوالو مسئلو هم خبرې کولې او د انسانیت راتلونکي اندېښمن کړی و. هاکینګ ویلي ول چې د نړۍ د اقلیم یا آب و هوا بدلیدل یو لوی ګواښ دی. زه فکر کوم چې پر ځمکه ژوند د یوه ناورین په نتیجه کې د بالکل ختمېدو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی. دا ګواښونه د مثال په ډول د نړۍ د تودوخې د درجې لوړېدل، اټومي جګړه او په جینیاتي یا جینټیک ډول د جوړو وایرسونو په بڼه کېدای شي. زه فکر کوم انساني نسل که خلا ته ولاړ نه شي او د خلا په اړه څېړنې ونه کړي نو هیڅ راتلونکی نه لري. نو ځکه زه خلک د خلا په اړه پوهې ته هڅوم. پوهاند هاکینګ یوازې 22 کلن و چې د برتانیې د شاهي ټولنې غړی شو. دا د هغه هیواد تر ټولو معتبره اکاډمیکا اداره ده. دی په کیمبریج پوهنتون کې د ریاضي او فزیک استاد و او په 2009 کې یې استعفا ورکړه. نوموړي د نړۍ له ګڼو هیوادونو څخه جایزې ترلاسه کړې وې. پوهاند سټیفن هاکینګ د برتانیې د فلمي جایزو یوې غونډې ته ویلي ول، زه یو داسې ماشوم یم چې هیڅکله لوی نه شوم. زه تر ننه دا پوښتنې کوم چې پلانی کار ولې وشو او څنګه کیږي او یوازې کله کله جواب پیدا کړم.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ای پی خبری اجانس د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو اترو وړاندیز او د هغې پر وړاندې د وسلوالو طالبانو رد عمل په اړه یوه لیکنه خپره کړي. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې د مذاکراتو او سولې خبرو وړاندیز منل یا نه منل د وسلوالو طالبانو لپاره یوه اسانه فیصله نه ده او دا هغه څه دي چې په دغه ډله کې دننه پرې بحث روان دی. د مقالې ځینې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
ای اف پی خبری ایجنسی د کارپوهانو له خولې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مذاکراتو پیشکش په وړاندې د طالبانو خاموشه رد عمل څرګندوي چې له افغان حکومت سره د معاملې کولو په اړه په دغه ډله کې دننه بحث روان دی. یاد ډله له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان حکومت غیر قانوني بولي. ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 28 په کابل کې د یو نړیوال کانفرنس په وخت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ او ورباندې د ډس بندۍ غږ وکړ. طالبانو د دغه وړاندیز پس یو بیان خپور کړی او په خپله ویبپاڼه یوه تبصره هم نشر کړې ده چې پکې د دغه پلان په اړه خاموشي اختیاره کړې ده. کارپوهان وایي کچري وسلوال طالبان دغه وړاندیز ردوي نو افغان او امریکایي ځواکونه به د دوی خلاف بریدونه زیات کړي. بلخوا که طالبان دغه پیشکش ومني نو د ډلې هغه پخوانی دریځ به کمزورې شي چې ګواکې افغان حکومت د امریکا ګوډاګی دی. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یو کارپوه برهان عثمان خبري ایجنسی ته وویل که داسې وي نو دا به د ډلې دننه ډېرو غړو ته د قبلولو وړ نه وي. ولخوا یو افغان امنیتي کارپو ای اف پی ته ویلي چې دا به یوه اسانه فیصله نه وي. که چیرې طالبان دغه وړاندیز ومني نو حکومت به پرې برلاسي شي. پر ویبپاڼه په خپره شوي تبصره کې طالبانو په دې خبره ټینګار کړی چې مذاکراتو ته تیار دي خو یوازې له امریکا سره. طالبانو تیره اونۍ ویلي وو چې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅې دوکه ورکوونکي دي. خبري ایجنسی د کوټه شورا یا د طالبانو د مشرتابه کونسل یو لوړ پوړي مشر له خولې لیکلي چې وسلوال د ولسمشر غنی د سولې پلان ته په سنجیدګۍ سره نه ګوري. هغه ای اف پی ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی به له امریکا سره خبرې کوي او دا چې افغان حکومت د نورو په اشارو چلیږي. خو بیا د طالبانو په مشرتابه کې ټول دا نظر نه لري. د غرب یو چارواکي چې له طالبانو سره په رابطه کې دي اجانس ته ویلي چې د ځینو وسوالو په فکر پکار ده چې خبرې وشي. ځینې بیا وایي چې له افغان حکومت سره باید خبرې ونه کړي او ځینې له هیچ چا سره د مذاکراتو په حق کې نه دي. په کندهار کې د طالبانو یو پخوانی کمانډر اجانس ته ویلي چې ځینې وسلوال له جګړې تنګ راغلي دي خو ځکه له جنګه لاس نه اخلي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. پر پاکستان تورونه دي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او ورته پټنځایونه ورکوي خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تپی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته غوږ استودونکو، د پاکستان کرکټ شلوریزه شلو سوپر لیگ کې بیګا لاهور کلندرز کوټه گلیډیټرز ته مات ورکړه. نن په سوپر لیگ کې دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پېښور زلمی او کراچی کینګز او دوهمه لوبه د کوټه گلیډیټرز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ په شارجه کې کیږي. هم پر دې سوپر لیگ خبرې کوو له پېښور موږ سره د کرکټ ایکسپرت علي هوتی له ټلیفون په کرخه دی. علي سی اپډیټ سره مشه. بالکل ډیر زیاته مننه علی، که ستاسو خوښه وي اول به یو راپور ووروم د پی ایس ایل په اړه باندې. راځي اوردون خو چې لومړی د پاکستان سوپر لیگ په اړه دا راپور ووروم.
د پاکستان سوپر لیگ کې د چهارشنبه په ورځ لاهور قلندرز ټیم کوټه گلیډیټرز ته ماتې ورکړه. لاهور قلندرز په لومړي بیټنګ کې د څلورو لوبغاړو په زیان 168 رنزونه جوړ کړ، خو په ځواب کې کوټه گلیډیټرز په ټاکل شوي اورونو کې هدف ترلاسه نه کړو. په سوپر لیگ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 د پېښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ په شارجه کې کیږي. دویمه لوبه د کوټه گلیډیټرز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ د پېښور له وخت سره سم د شپې 9:00 په شارجه کې کیږي. په دې ټورنمنټ کې اسلام آباد یونایټیډ 2 پوائنٹوں سره په لومړي نمبر، کوټه گلیډیټرز 10 پوائنٹوں سره په دویم نمبر او کراچی کینګز 9 پوائنٹوں سره په دریم نمبر ده. یادو درې واړو لوبډلو اته میچونه کړي دي. همدارس ملتان سلطانز چې په 10 نمبر ده په 10 میچونو کې 8 پوائنٹوں ترلاسه کړي دي. پېښور زلمی لوبډلې په 8 میچونو کې 6 پوائنٹوں ترلاسه کولو سره په 5 نمبر ده. دا ټورنمنټ پلی آف یعنی دویم پړاو لوبې به د مارچ په 13 کېږي. د پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه به د مارچ په 25 په کراچی کې کېږي.
د ګلیاز راپور تاسو ورو دردون کونن په سوپر لیگ کې دوه لوبې کیږي چې پرې د علي هوتی سره خبرې کوو. هوتی صاحب، لومړی پښتون استاد نظم دار چې د پېښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ دغه لوبه چې نن کیږي څومره مهمه ده او څومره ارزښت لري د دوه لوبډلو لپاره؟
یقینا جی، د پېښور زلمی لپاره خو ډېر د اهمیت وړ ده، ځکه چې پېښور زلمی کو پرس کا دا میچ او دې نه پس چې بل میچ کوم دی هغه نه ګټي، نو بیا به پلی آف لپاره تلل ډېر مشکل شي. ځکه چې که تاسو وګورئ د ټورنامنټ کې د ټولو نه کم ټاپ ټیم را روانو په سټارټ کې، هغه ملتان سلطان او هغې هم لاندې را روان دي، او اسلام آباد یونایټیډ چې دی هغه بالکل په لومړي میچونو کې داسې ښکاري چې دوی به ډېر زر بهر شي. اغی لاړل ټاپ ټیبل ته لاړل او ټول میچونو کې په ټاپ باندې روان دي. نو داسې د پېښور زلمی او کراچی کینګ لپاره دا میچ دواړه ډېر ضروري، خو د پېښور زلمی لپاره ډېر ضروري، ځکه چې د پېښور زلمی سره د پېښور د خلکو د پښتنو یو خپله مینه ده. بل طرف ته کراچی کینګ کې شاید خان افریدی، لالا، نو لالا هم چې دی هغه تر هم خلک یو مینه لري د کتونکو لپاره. ډېره عجیب و غریب خبره نن ده چې پېښور زلمی ته دعا وکړي او کراچی کینګ ته دعا وکړي.
نو که پېښور زلمی لوبډله نن میچ وبلی، نو دا به کم بل پړاو دی، دویم پړاو دی، هغه ته به لوتونه هغه ته به ونه وځي که څنګه؟ او دویم دا چې دغه دوه لوبې که وګټي نو بیا څه چانس جوړیږي د زلمی دپاره؟
جی، په تاسو وګورئ نو پېښور زلمی لپاره دواړه میچونه ډېر ضروري، ځکه چې د هغې پوائنټ چې دي 6 دي، او بېګا چې کوم میچ لاهور کلندر په کوم انداز باندې شکست ورته، نو لاهور کلندر هغه میچ ګټل او بیا کرکټ ګلیډیټر بیلل، نو د کراچی کینګ او د پېښور زلمی لپاره دا میچ دواړو لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې مخکې تګ لپاره 10 میچونه دي کله تر څو پورې ټولو ټیمونو کمپلیټ شي، نو بیا به د رن ریټ ډېر آسان سره پته لګي، ځکه چې دې کې اوس پته نه لګي د موسم هم راتلی شي، که باران چو یو پوائنټونه شي نو بیا پېښور زلمی لپاره به دکه چې وینه ډیره مسله جوړه کړو پورا میچ د پېښور زلمی لپاره ډېر ضروری دی او دغه شان د کراچی کینګ لپاره هم
ښه او د کوټه ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ به دویم لوبه وي نن په شارجه کې نو دغه څومره اهمیت لري دغه دوه لوب ډول لپاره
اسلام آباد یونائیٹڈ کو تاسو ګورئ نو هغه ډېر مخکې تللی دی
هغه
لپاره به دونه اهمیت ور نه په کار دی چې وګټي اسلام آباد یونائیٹڈ میچ وګټي خو دا اسلام آباد یونائیٹڈ بیلات به دونه لوی اثر اون کی پاغي باندې څومره په کوټا ګلیډیټر باندې کوي ځکه چې کوټا ګلیډیټر هم بیگانه میچ راځي لپاره ډېر د اهمیت خو هغوی بېګا میچ بیل او سرپراست کومه کپتانې دي کوم تاسو ګټو ویلې بیټنګ ورکو نو هغه ته ډېر ګران پرېوته او هغه فخر زمان چې کوم اننګز وکړو
څلور نوي رنزونه وکړه بالکل د مردان لوبغاړي فخر زمان څلور نوي رنزونه وکړه خو دغه لوبډله خو وڅېد د ټورنمنت نه پلی آف ته نشي وتللی مطلب مخکې نشي تللی دویم پړاو ته خو نشي تللی نور زموږ اوردونکو ته ووایي چې اوس څه حالات جوړېږي مطلب دویم پړاو ته به څومره لوبډلې وځي او هغې کې به بیا څه څه مخکې څه څه به وي
جی دا اوس دا اوسنی چکن میچونه اصل کې داسې دی اوس فرض کړه ټی ټوینټی کرکټ دی او دې کې بیا د باران لکه یو سیز دینو هغه کې دا پر اول نه داسې یو خبره کول خو تاسو ټول ته پته ده چې کومو ټیمونو کې د پوینټونو دس نه بر دي یا دس دي نو هغه ته دومره مسله به نه جوړیږي خو چې د چا د شپږ دي او د چا اته دي او اتو والا شپږ والا با پوائنٹونو والا با میچونو اوس دا موجوده چې کم پاتې تاسو ګورئ ملتان سلطان سره اوس بالکل چانس پاتې نه دی نو دا چې به چاته چې چانس پاتې وي نو دي کم از کم یو امید جوړې دي شي دغه ټیپ ټی ټوینټی کرکټ کې دا یو ضروری خبره ده چې هغه خپل راوند میچونو پوره کوي او دا راوند د میچونو نه پس بیا بدی کې کې دی چې په داسې سکور ان په داسې دغه باندې وګورئ په داسې اوریج باندې وګورئ او په یو ټیم کې رن ورته ډیر کی په کمې او نو بیا یې سره رن ریټ ډیر ښه کیږي نو هغه لپاره لازم دی چې لس میچونه ټول کمپلیټ نور باقی ټول په تاسو ته پته ده چې لاهور کلندر کو ډیر زور لګی نو د پېښور زلمی لپاره موږ خبره کولې چې په پراس کې دي دا دوه میچونه په ښه اوریج سره وګټل په ښه رن ریټ سره لاړ نو دې بیا هم څه چانس جوړې دي شي او په کار دی چې ځکه چې کوټا ګلیډیټر ملتان سلطان لاهور کلندر اور کوټا ګلیډیټر کراچی کینګ نو دا اوس داسې یو مکسچر غونډه کې جوړیږي او په کار دی چې اوس د چا چا میچونه پاتې چې لس میچونه کمپلیټ شوي د چا اته اته میچونه دي په کار اړین د پاره ډېر ضروري دي چې دا میچونه به اړین مخکې ګټي او باقي چې څوک لاندې دي نو اوټوماتیکلی به بار کیږي
ډېره زیاته مننه ستاسو نه لهوتی تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو یو جهان مننه ستاسو نه اوسونکو په پاکستان سوپر لیگ باندې خبرې کولې او زه تاسو ته مچ دغه لیگ فائنل میچ په کراچۍ کې په 25 مارچ باندې وی
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان په ننګرهار کې د یونیسف په نړیوال ادارې د عامې روغتیا له ریاست سره په ګډه د پولیو پر ضد بیلابیل تبلیغاتي کمپاینونه پیل کړي چې یو هم پکې په ښوونځیو کې د سټیج ډرامو او سرکسونو په وړاندې کولو سره د ښوونځیو شاګردانو ته پیغام ورکول دي چې د پولیو د څاڅکو په تطبیق کې ونډه واخلي نور حال د بازمد عبید په دې راپور کې ورو
سره له دې چې په 2010 کال کې په ننګرهار کې د پولیو کومه پیښه نه و سب شوی خو د 2013 کال لپاره تر دې دمه پکې یو پیښه سب شوی چې د ډاکټرانو په وینا له خیبر پښتونخوا څخه سرچینه اخلي په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د عامې روغتیا له ریاست سره په ګډه د خلکو د پوهاوي په موخه ډول ډول تبلیغات کوي چې یو هم پکې په ښوونځیو کې د تمثیلي پارچو او سرکسونو په ښودلو سره د ښوونځیو شاګردانو ته پیغام ورکوي چې د پولیو په تطبیق کې ورسره ونډه واخلي په ننګرهار کې د یونیسف ادارې د پولیو پر ضد د تبلیغاتو یو تن مسؤل ایمل کاموال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې ډیر خلکو ته دغه پیغام ورسو چې خپل کورنۍ کې 15 کلن نه کم ماشوم په هر دوره کې واکسین کړي او د پولیو د وحشي وایرس یا د فلج د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
د جمناستیک یو تن لوبغاړی چې ډول ډول تریکونه یې نندارې ته وړاندې کړل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګل ترغل ننګرهار لسی ته چې یو نمایش وړاندې کوو. زه خپل هیوادل ته دا وړاندېنه کوم چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. ما ته مور او پلار ویلي چې تا ته هر رقم واکسین کړي ځکه نن همداسې صحتمن یم او خپل ورزش په سمه توګه ساتل سوم.
یو تن ماشوم چې سټیج ډرامه او د ماشومانو سرکس یې ننداره کړې وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کورته به دا پیغام رسوي چې په هر دوره کې د 15 کلنې نه کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
موږ دا سرکس ولیدو چې کورته لاړم مور ته مې واړه خویندو ته ورونو ته مې چې دلته واکسین والا راځي دا باید واکسین شي.
له دې نه علاوه په ننګرهار کې یو شمېر سیمه ییزې راډیوګانې او ټلویزیونونه او په جوماتونو کې هم د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق پیغامونه وړاندې کیږي. خود ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې لا هم د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له امله سباندې 15,000 ماشومان د واکسینو له ساسکو محرومیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.